السلام علیکم، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 5:00 د سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه د 14 کال د سلواغې د لوی نهمه د 2015 کال د جنوري 28 پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسته له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر UNHCR فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه 80 افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د 50 کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیانی او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونه پر دغو قانونو 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د 50 کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانونو څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوسمهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبرې روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتره نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنوري له 1 تر 3 په تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شلوریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له واک ته رسیدو او له خپل واد څخه وتلو وروسته په یو لوبډله کې رایوځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. داو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام تور شي د خبرونو التم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مداوی چې یوناما امنیت شورا ته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلې اعدامونو او بدني مجازاتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې.
که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومت تعریف لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان شته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شو.
سات تغیر کوي که د سینې چې مثال د نړۍ یو نرخ سات کې تغیر کوي. د تیرې یوې میاشتې په پرتله د ډالرو بیه تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړی
دی. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. ډېر
زیات خوشاله یم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی نو ډیر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و.
او د اسرایلو بداوري چې و اسرایلی خځې چې په غزه کې د حماس ته همدارې ډلې له لوري ارغمل شوی وي او شاوخوا شپاړس میاشتې بند کې وي. د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونل بل ته د وړل کېدو او د ارغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي یوه برخه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتونو د درې میاشتني راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 13 کسان چې 14 یې ملکي وګړي وو وژل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکي وګړي دي. د یوناما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نښتو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یوناما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیرشو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 12 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خونړۍ پېښه د نومبر په 21مه هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 11 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری آرزوی سره لدی چې امنیتي پېښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پېښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پېښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نه څه پېښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومت تعریف په لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان شته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یوناما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنی د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې څلور تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په درېمه نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یوه بمی چاودنه کې اتلس کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې څلور شپېته کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته. عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوازینیو نړیوال لوبو کې په خلاص چټک بالینګ کاو او په غوره توپ وهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ماته راکې. دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مونږ کړې و. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره مهنت خواري شوی او په مونږ غوښته اعتماد چې کو مونږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کوو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په څوارلس ورځنیو نړیوالو لوبو کې څلور سو ولس منډې جوړې کړي او ولس وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې شل یاد شوی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبی افریقا، بنگلادش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنگلادش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستان وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړې چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان شامل دی. پرون دوشنبه په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی و. په کابل کې پرون یو ډالر په 88 افغانیو بدلېده. په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو بیه 180 ته لوړه شوې وه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه په داسې حال کې 4 افغانۍ ښکته شوه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تېره ورځ د 15 میلیونو امریکایي ډالرو د لیلام خبره وکړه. خو اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره دا اقدام یوازې یو موقتي حل لار بولی.
په داسې حال کې چې په تیره یوه اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ راټیټه شوې، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د دلوي په اتمه د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه 88.55 افغانیو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالرو بیه 80 افغانیو ته رسیدلې وه. د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه هر شیبه د بدلون په حال کې ده او ثابته بیه نه لري. د کابل د شاهزاده سرای دوه صرافانو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
دا سات به سات تغیر کوي. که د چینې چې مثال دی، یو نرخ سات کې تغیر کوي. د تیرې یوې هفتې په پرتله د ډالرو بیه تقریبا لس افغانۍ تفاوت یې کړی دی. مشکلات یې رامنځته کړي دي د خلکو په هغه یې مشکل پیدا کړی دی تر څو د افغانۍ د خپل کوم توازن چې دی هغه د منځه یوشي.
په تیرو دوه اونیو کې د ډالرو پر وړاندې د لسو افغانیو په ارزښت بیه راټیټه شوې. له حکومت زما غوښتنه دا ده چې له نړیوالو او هغوی چې له هېواده بهر دي او ملګرو ملتونو سره یو مثبت تعامل تسره ورسیږي، کنه نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې په بازار کې د ډالرو ویش ته دی وضعیت مخه ونیسي.
د دغو صرافانو په خبره په تیرې یو اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه بې ثباته شوې ده. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په داسې وخت کې نږدې څلور افغانیو ته لوړه شوې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تیره ورځ نن دوشنبه لپاره د 25 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان وروسته د یو امریکایي ډالرو بیه چې مخکې د یو اتیا افغانیو په ارزښت تبادله کېدل نن دوشنبه اته او یو 55 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکو د یکشنبه په ورځ د افغانیو د ثبات په اړه د افغانو د اندېښنو د زیاتېدو له امله یوه ناسته هم ورسره جوړه کړې وه. له دې سره ځینې اقتصاد پوهان وایي د طالبانو دا اقدام به په دوامداره توګه پایله ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تزریق ډالر
دا شونی ده چې د ډالرو په تزریق په مصنوعي او لنډمهاله توګه د ډالرو ثبات وساتل شي. په دوامداره توګه دا امکان نه لري ځکه چې ډالر تل موجود نه وي چې تاسو باید هر اونۍ بازار ته دیرش یا څلوېښت میلیونه ډالر داخل کړئ تر څو اضافي افغانۍ راټولې کړئ. نو د یو متعارف او ځان بسیا اقتصاد لرلو لپاره د سوداګرو په واک کې د وارداتو لپاره د کافي پیسو موجودیت اساسي لاره ده.
ښاغلی حافظي، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندېدل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت بدلون له لاملونو بولي. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په تیرو نږدې دوه اونیو کې په داسې حال کې راټیټه شوه چې امریکا د دغه هېواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته یو شمېر هېوادونو سره یې د مرستو د بندېدو اعلان کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو کمېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو سوداګریزو توکو پر بیو هم د پام وړ اغېز پرېښی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کاله بند محکوم شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته یې د نوموړي د خوشې کولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړې چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید و شرط پرته یې د نوموړي د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په شپږمه نیټه د سعیدی د کورنۍ او مدافع وکیل د موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سعیدی چې ناروغ دی د پلچرخي زندان ته لېږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سعیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له دوو لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو دوو همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د څېړنو د کمیسیون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسیون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هېواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پرېکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بد دي او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل،
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خبره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به رسما د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څنګه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کېږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لوري ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لوري له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
و اسرائیلي ښځې چې په غزه کې د حماس د توندلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وې او شاوخوا شپاړس میاشتې په بند کې وې، په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بېرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرائیل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوي وه خوشي شي، اته تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبه په شپه یې د حماس لخوا ترلاسه کړی، له هغو درې دېرش یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل، اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي پنځه ویشت نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی، خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د آزادۍ بل پړاو به د پنجشنبه په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبه ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلي رسنیو د هر یرغمل شوي په اړه کیسې خپرولې چې د اندېښمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرله پسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو له غړیو، دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو ښځو سره په تیرو شپاړسو میاشتو کې هر اسرائیلي بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشي شوې، اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په دیرشمه آزاد شوي. رومي ګونن له خپلو ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللې وه. د هغې یو شمېر ملګري ووژل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندلې چې ټپي شوې وه او د مرستې هڅه یې کوله، خو هغوی هم ووژل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل ته چې له خپلې مور سره په تلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د دوام پر ننګونې اندېښنه څرګندوي. اف ای او په خپله ویبپاڼه کې د افغانستان د ختیځو سیمو ځینې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي په پراخ ډول د ځنګلونو وهل کېدو چاپیریال ته د پام وړ زیانونه اړولي او د هیواد کې خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو مخه نه نیول کېږي. نور جزئیات لابلې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په دې هیواد کې په پراخه کچه د ځنګلونو وهنه چاپیریال ته د پام وړ زیانونو د اوښتو او د خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوی. د ادارې دوشنبه د جنوري په 20مه د افغانستان د ختیځو سیمو یو شمېر انځورونه خپره کړي او ویلي دي چې د ځنګلونو وهل لا هم په دې هیواد کې یوه ننګونه ده او ځنګلي پوښښ او بوټو کې د پام وړ کموالی لیدل شوی دی. اف ای او زیاته کړې چې د 1990 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل کېدل په کال کې 2.3% لیدل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د حکومت لخوا د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په برخه کې هیڅ مخنیوی نه کیږي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکي زلمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل
او سم دغه چړیو لرګي هم د خلکو روان دي. به د شګل پولیس والی کې زمونږ هغه پخوانی په اصطلاح باندې چې چینار زمونږ د جرګو د مرکو د سوري د ناسې زیوغم خلکو ختم کو توتان چې زمونږ ساسو یو چا میوه د افغانستان کې هغه هم د خلکو اوس د تجارت ورپسې شوی دي او دا هم ختم کړل. او املوک چې زمونږ ساسو هم دغه یو پخوا وچه میوه ده او دا اوس خلاصو املوکان هم دغه شوی دي او خلک ډیر نه لای خو دا زنګرات بې دغه ټول په ځنګلاتو کې راځي. دا هم د خلکو ډېر چوله چور او تالان په ګډ د طالبان مخانه نسی نه پویږي چې څه وجه ده.
ذکر چې د دې ولایت بل اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل چې له بیکاری او د عاید د نشټون لامل یې د ونو وهلو او پلورلو ته مخه کړې ده.
منګه ورونه په خپل زغره ته لرګي راوړو خرڅوي مخکې وزپو کې وس په کور باندې چې بل هغه لرګي راوړو خرڅوي نو اس نور څه کار مار چې نشته دی او بس دغه کار مار کوو لرګي راوړو به دغه 200-250 افغانۍ باندې یو ګیړی خرڅوو بس کلي خلک را ناخلي.
خو د چاپیریال ساتنې کارپو دین محمد فرهمند ازادي راډیو ته وویل
ځنګل وهل د چاپیریال د تخریب او ورته د زیان رسولو تر څنګ د ککړتیا د ډېرېدو لامل کېږي چې په پایله کې له اتموسفیر څخه کاربن ډای اکسایډ د بیولوژیکي کمښت سبب کېږي او منفي عکس العملونه زیاتوي. دا پروسه د ځمکې د ګرمېدو او طبیعي پېښو لامل ګرځي. له بده مرغه خلک د فقر او بېوزلۍ له امله د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي او توره او غیر قانوني سوداګري خلکو ته اجازه ورکړي چې ځنګلونو ته زیان ورسوي.
مردم اجازه میده تا ای که همین جنگلات قطع کنه و با جنگلات آسیب بزنه.
په دې اړه مولی طالبانو د حکومت د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت دی ویاند مصباح الدین مستعین نظر هم وپوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دې وزارت په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د طبیعي سرچینو او د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره پروګرامونه پیل شوي او دا د دې وزارت اساسي او برحاله برنامې دي. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم یو کال مخکې ویلي و چې د وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې او هغه کسان چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او د طبیعي سرچینو د له منځه وړلو لامل کیږي څاري او د قانون منګولو ته سپاري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه ونې او بوټي لري چې د دې هېواد 2.3% برخه جوړوي. دغې ادارې د روان لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې د 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل دوام لري او ښکاري چې حکومتونه یې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او